تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري اوریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلې محب لا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله ډیره مننه په لومړي سر کې را ته وایستئ چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي انشاءالله هر څه ښه دی سم دی
ډېر شکایت به ښه نه وي خو مسافري خپلې ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافری دغه حالت تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغیز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډیر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسر چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والده وي دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کې تاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سبون درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلم
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی وو او دغسې نیمګړی پاتې وو هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي، داسې څه نشته.
غواړی داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دی باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي. خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره ده، سی وای کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه. د کار ډېره برخه مې همدا ده، او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېدی د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغه مره خوندور وی هم دغه مره علاقه مند کی انسان ورته لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو ته پلیکلو کی خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سي ل څو وخت راهي سي څو کلن وسته ل کومې مودې راهي سي تاسو دا تصمیم نیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړي لیکنه وکړي ل څو وخت مو شروع کړی دا او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
والا زما د نورو اکثر لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې اکثر لیکوال په کمکین عمر کې په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په څلور دېرش کلنۍ پنځه دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. نو دغه دیارلس سوه څلور اتیا یم کال و ګمان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کال و چې لیکوالۍ مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دېرس کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود. البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بې نوایان چې دی که نه، یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکترونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بېنوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چا ته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو. دغه وضعیت په دې وو چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پیل دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه به راسم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سویلو چې چهار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شی په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خپره کړئ.
حتما
خوشحاله باشم.
حتماً پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لاز غم پخوخ باندی جاویده مرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تی سرا وکړل چې یو نر دی را پرین خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره کا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمر و خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي.
غل تشم لبی چپ نر باندی وی لکان شملوی چپ نر باندی وی لکا شملا ہغل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا
اس پہ ہر کدو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو
دفر پلور درم میدا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑوی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوري دونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مانا نه خبرونه تا ول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنه دې وکړي بیا هم غواړم پوښتنه چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دې حساب ایسته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسمان دو پر دی دوی دے لندو کسو طول کی دی او دیو ممکن ہوا تا دے مسمان دو پر کسی وی یو یون لیک دے بل دے لکوالی عملی لارخود کنم یو کتاب دے چی دے تازہ کار لکوالی دو پر لارخود کنم
دلیک پاڑا میں یادونه وکړه غواړم د دلیک پاڑا چې تاسو امریکا ته لیکل یو لیک ډیر معلومات واخلم او زو اوریدونکو پوسو ماویل دلیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل دی پروگرام هدف دا و چې ویلی چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري. نو دغه پروګرام پانځه کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومانو لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومانو لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو ډېر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کښې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د یو ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویې لولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کښې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کښې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کښې د یوه کیسه د سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څه کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کښې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کښې چې هغه وخت کښې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کښې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یو لاره ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښې تر نن پورې. نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمي شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقمندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ څه څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې هم واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
بلال خوگا ازانا د ملالیا قربانا، د بلال خوگا ازانا د ملالیا قربانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، د بلال خوگا ازانا د ملالیا قربانا. شان بده سرگنشی خلی، شان بده سرگنشی بخندا بدر تجونشی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی، دا بلسون دے ترے تمشی، لوی ملت چی لوی افغانا، زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا، دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. ظالم غرور بماچی او، ظالم غرور بماچی په قسمت بمون جاچی، دعا گان برا ٹولے بوندے دے ہر پاچی، حافلا بشید امن گلوں کے روانہ، زمامینے زمازانہ خائستہ
افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لو برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہے ترجمانا مینے زما دانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما دانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما دانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما دانا افغانستان
اس کولای سی خپل رنگیز پیغامونه مخ په 00 00 22 21 23 25 00 راولي ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام همدا سې ټول همکارانو ته سلام الا د چتا صبرات شیاست لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړه دی جانانو همدا سندره به راته خبره کوي جالی دیگه زما ملګری چې مګل همت ته لیلا مخابت ته مینې ارمان مخابت ته شکیبا مخابت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغې تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کی در تخبره کړی ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو
مرسل خوري ته ته وډالای وی د تور سترګونه دي زار شم د تور سترګونه دي زار شم چیرته ګوري زه دی روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی هم لغز نینامت و سندره نشر کی لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کا زکه بل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډاله وی خدای پامان خبرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو
یا رستا د تورستر گوې سایو یو
زموږ اوریدونکو د تاله او تال خبرونه سره زاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تال خبرونه وړاندې خورکی ته د تخنیکی همکار ته کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیم څخه آزادې ریډیو تاله او تال خبرونه ته د پیغام پرېږده. من مرسل رضی خور زیو شیر ترنده زمونږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې, خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زما له طرفه زما ملګر ته ډالې وی لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روپ مستری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګه بصری کلا کې عبد الناصر الله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټول ته ډالې وی د الله په مان د نشریدو په اله.
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حیدر سندر دی تاسو ته را لوي خبرونه کې تاسو ملتیا ولري.
شړې لارې مسافر پیزی رازینا, ولې شړې لارې مسافر پیزی رازینا. سرور دے زکم رنگ تور دے
پتا پور دے نمستا پنو مرازینا
زبچ ملشم نساو جانا دومرا لری لری جانا نمگر ظالمانا
زبچ ملشم نساو جانا دومرا لری لری جانا نمگر ظالمانا دومرا لری لری
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیر نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوری
پل ساده او روان جبا
او که چیر میدال رو کنگلی نما و
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
Thank you.
پختونخوا د خپل خان شي قربان قربان جانان جانان شي دامه دعا د چی ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زمازړه ور سر چوینا د چورانی کی زمازړه ور سر چوینا باران وی باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی دمینی چل دچان از دکا باران وریگی دل تشپکا اول چلم رات تازگا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریگی مات تا یادوی تا یادوی کور پخل کو نرسیلا سنا کوئی باران